ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنریما او تاسو ته په دغه وساته خبري غړې کې هرکلی کوم د خبرونه په لومبه برخه کې تاسو ته په مهمو موضوعاتو باندې راپورونه او تبصره وړاندې کوو. په دویمه برخه کې په ځنو سیمایزو او نړیوالو چارو مو تاسو لپاره راپورونه راوړي دي. خو لومبه د دې وخت خبرونه وو. د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائزی صاحب او مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله پاړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي چې دغه تل کې د شری ناروغي زیاته شوې ده او د جنگ بندې په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزا کې جګړه او بمباري دوام لري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان سپریم کورٹ د چیف جسٹس قاضی فائز عیسا په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورٹ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورٹ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابللې وه چې د اسلام آباد های کورٹ شپږو ججانو قاضی فائز عیسا ته لیږلې وو. په دغه خط کې له چیف جسټس غوښتنه شوې وه چې په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د مبینه لاسوهنې پلټنې وکړي. په خط کې وړاندې راغلی چې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره د عدالتي کنونشن راوبلل شي. د سپریم کورټ د ټولو ججانو په پرونی غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره قانوني لارو ته کتنه شوې ده. په ججانو د فشار راوړلو بیلابیلې پیښې هم په دغه خط کې بیان شوې دي. د دې لیک پاړه استخباراتي ادارو سندي ویلې خو په تیرو وختونو کې پوسټ په وار وار ویلي دي چې په سیاسي او عدالتي چارو کې مداخله نه کوي او ججانو هم ویلي چې پریکړې به تر پدې. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. خواجه آصف زیاته کړې ده چې په هیواد کې د ترهګرۍ مخ په زیاتېدونکو پیښو ته په کتو سره دا خبره مخې ته راځي چې له افغانستان سره د پولې په صورتحال کې بنیادي بدلون ته اړتیا ده. د دفاع وزیر هم دا راز ویلی چې په موجوده حالاتو کې کابل له پاکستان سره همکاري نه کوي نو پکار ده چې اسلام آباد له افغانستان سره پر پوله ټول نړیوال قوانین عملی کړي ځکه چې د ترهګرو تګ راتګ به بندول لازمی وي. البته خواجه آصف زیاتوي چې له افغانستان سره په پاسپورټ او ویزې تګ راتګ جاری ساتل کېدی شي. د پاکستان او په افغانستان کې د طالبان حکومت ترمنځ هغه وخت کړکېچ زیات شوی چې د مارچ په 13مه پاکستانی او الوتکو په پکتیکا او خوست کې بمباري وکړه. پاکستان وایي چې هدف یې د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې غړي وو خو افغان طالبانو ویلي دي چې په دغه کې عام وګړي وژل شوي دي. د خیبر ضلع د روغتیا چارواکي وایي چې دغه تل کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د ضلع د روغتیا د څانګې مشر ظفر خان پرون مشالې روته وویل چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. نوموړي زیاته کړې ده چې هلته میډیکل ټیمونه لیږلي دي او زیاتره ماشومانو ته د شری ناروغۍ د مخنیوي ټیکې هم لګولي دي.
څنګه بیا سهار دوباره ټیمو لیږلو اغي تقریبا اوه اتیا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې یو چې میزل 1 او میزل 2 ته شوی مو.
ډاکټر ظفر خان زیاته کړی ده چې د دې ناروغۍ د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د بیلي نمونې د پیښور لیبارټرو ته لیږلي دي. بلخوا د خیبر ضلع خلکو مشالې ډوته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. د شری ناروغي د یو خاص وایرس له وجې خپریږي چې د مخنیوي لپاره ویکسین لګول ضروري دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان پروس کال ویلي وو چې په پاکستان کې اوس هم شپږ لکه ماشومانو د هیڅ سوې ناروغۍ واکسین نه دی اخیستی. ټاکل شوی دا چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما یو پلاوی په لنډ راتلونکي کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. په بشري چارو کې د یوناما مرستیال او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري او پراختیايي ټولنې مشر اندریکا راټوټ پاکستان ته د یوناما د پلاوی د استولو خبر ورکړی دی. خدای نه دی ویلی چې دا به په کوم ورځو اسلام آباد ته روانېږي. پاکستان د 2023 کال له نومبر را په دې خواسه باندې 15,00,000 کډوال افغانستان ته استولی دي. نوی راپورونه وایي چې له اختر وروسته به هغه افغانان هم له خپلې خاورې وباسي چې د مهاجرت ځانګړي کارډونه لري. او د جګبندۍ په اړه د ملګرو ملتونو د قرارداد باوجود په غزه کې جګړه او بمباري روانه ده. په عین حال کې امریکا ویلي اسرائیل ورسره د لغوه شو خبرو اترو په بیا پیلولو سلا شوی دی. دا په داسې حال کې دا چې د دې دواړو اتحادي هیوادونو ترمنځ په وروستیو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده. په غزه کې د ولسي وګړو د وجنو د خوراکي موادو د سخت کمښت او د دې سیمې په جنوبي ښار رفا کې د ځمکني عملیاتو ترسره کولو په پلان د ټینګار له وجې د اسرائیل په وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا لخوا نیوکې زیاتې شوې دي. رفا ښار کې زیاتره د جګړې له وجې د غزې له نورو سیمو بې کوره شوي خلک میشتي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدا او که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نور راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. پیخور هایکورت د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې د ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړیو څخه دې هلپ واخلي.
اپوزیشن سلور سیټونو با خپرامبا وګټي د سېنات چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو د ټکنوکریټ سیټ به.
په بلوچستان کې وزیر اعلی د سلور ورنیو تیرې دو باوجود خپل کابینه نه د جوړ کړې.
بعد خیال دست دایو زوری امر دی صوبائی حکومت تا وزیر اعلی تا و سیاسی جماعتو تا پکار دی اس دایلیت پر بنیاد باندی مناسب پوستونا یا وزارتونا تا قرورو کی.
او د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي وایي چې د دوی په ډومیسایل او شناختی کارډونو دی د دوی د سیمې پتا ولیکل شي.
اغه په 2023 شمیشته دا فیصله وکړه چې توستا دا د شوال ډومیسایل جاری شي نو پابند عمل ترامت نه کیږي.
د سیمونو له نه هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره اوسه. زمونګړم به موضوع ته د پاکستان سپریم کورټ دا غلیک پاړه د ټولو قاضیانو یو غونډه را بللې وا چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا تلګلې وو. د اسلام آباد های کورټ ججانو له چیف جسټس څخه غوښتنه کړې وا چې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي دارو د مبینه لاسوهنې پلټنې دی او کې د مخنیوي لپاره دی یو جوډیشل کنونشن یا عدالتي غونډه راغواړي. د سپریم کورټ د فل کورټ ټولو ججانو غونډې 2 ساعته دوام وکړو. په غونډه کې د لیک پاړه د ګام پورته کولو لپاره په قانوني لارو باندې غور او خبرې اترې شوې دي. تفصیل د راشد خټک په راپور کې.
د پاکستان سپریم کورټ د مارچ په 28 نیټه د هغه لیک په حقله د ټولو ججانو یو غونډه راوبلله چې د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د سپریم کورټ چیف جسټس قاضی فایز عیسا ته لیږلې وو. د اسلام آباد های کورټ شپږ ججانو د مارچ په 25 نیټه د پاکستان چیف جسټس قاضی فایز عیسا ته یو لیک لیږلی وو چې د مارچ په 26 نیټه هغه ته وړاندې کړل شو. په لیک کې په عدالتي کارونو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې او مداخلې شکایت شوی دی او د چیف جسټس نه غوښتنه شوې ده چې د دې د پلټنو لپاره د یو جوډیشل کنونشن راوغوښتل شي چې د ټول ملک بېلابېلو عدالتونو ججان پکې ګډون وکړي او په عدالتي چارو کې د استخباراتي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. په اسلام آباد کې د ډام روزپانې عدالتي رپورټر ملک اسد د سپریم کورټ د فل کورټ اجلاس په اړه مشال رډیو ته وویل چې د غونډې 2 ساعته دوام وکړو. حکومت پریکړه پکې ونه شوه ځکه چې داسې پریکړې ډېر وخت نیسي او دا غونډه به دوامداره وي.
جو وزیر اعظم ہے شہباز شریف وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ملیں گے.
وزیر اعظم شہباز شریف پر چیف جسٹس سره ملاقات کوي او د شپږ ججانو لخوا لیکل شوی لیک په اړه کې به خبرې کوي. په استخباراتي ادارو د دوی په کار کې د لاسوهنې تور لګولې ده. پر نن یې غونډه کې دا خبره هم شو چې دا خط د یو سل دریاتې مې مدې لاندې د اسخود نوټس په درخواست کې بدل کړل شي او یو انتظامی کمیټه ته د وس پرل شي. خو ځنه ججانو د دې مخالفت وکړو.
کچھ ججز جو ہیں ان کے تحفظات تھے.
لیک ته اسلام آباد های کورٹ په اتو کې لشپکو ججانو جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس طارق محمود جهانگیری، جسٹس سردار اعجاز، جسٹس ارباب محمد طاهر او جسٹس سمن رفعت امتیاز لخوا لیکل شوی دی. دوی په ججانو د فشار اچولو بیلابیل پیښې هم لیکلې دي. د یو جج د خوب په کوټه کې د پټو کیمرو لګولو او د بل جج د اوخي د تختولو او شکنجه کولو ذکر یې هم کړی دی. په کوټه کې قانون پوه همان کسي ډوکیټ وایي چې د خط مختر اتلون نه پس لدواړو خو پروپاګاندا کیږي او سم معلومات چاته نه رسیږي. ته په دې اړه مشال رډیو ته وویل
فل کوټ اجلاس کرا غوښی دی ناستي نو سلام مشوره به پکې د خط په سپړی چې په دې کې څه دغه الزامات دي او څه کول پکار دي خدا اګنور کولای نه شي. د عدلیه د پاره یو ډو اینډای سچویشن دی. اسی هم پاکستان جو بشری بدنامه ده یلو سلوش پیتم نمبر دی په نړۍ ته په دارنګ حالت کې دوی ډیر لوی د چکا ورل څومره چې کایز فیز کازی فیز سال گیا دی چې د جو بشری بیرته سخت بهاله کې دغه مر لوی د چکا ورل رااله ده. نو اوس کدی څنګه کی سخت اکشن نه اخی د دوباره ټوله خواري مبسي او پاکستان جو بشری به نور بدنامه شي. نړیوال توګه ډیر لوی تاوان جو بشری تر دوی ورسېدی.
په لیک کې د اسلام آباد های کورټ په خونی جج جسټس شوکت عزیز صدیقی ذکر هم شوی دی. د 2013 کال د جولای په میاشت کې د وکیلانو یو غونډه ته د وینا په مهال په استخباراتي ادارو دغه رقم تورونه لګولی وو. د هغې پس د سپریم جوډیشن کونسل له دندې ګوښه کړو خو څو ورځې وړاندې سپریم کورټ بیا بحال کړو او د پینشن او نور مراعات ورکولو حکم یې وکړو. په اسلام آباد کې د جنگ ورځپاڼې کالم نګار ایوب ملک وایي چې د ججانو لیک او د سپریم کورټ فل کورټ اجلاس دواړه د پاکستان د عدلیې په تاریخ کې ډېرې اهمې پیښې دي. ته په دې اړه د مشالډو پوښتنه داسې ځواب کړه.
دیکھیے کسی بھی سماج کا ارتقا ہونے کے لیے ضروری ہے
دہر ٹولنے کا پرمختگ پر ضروری ہے چٹولے ادارے دس روایات خپل پی جی قانون سر لوڑی شی او دیو عام کس در ریاست سر رشتہ واضح شی بدید پر پا آئین عمل کول او د عدلی خپل وکی ډیر ضروری ده. دا خط تا پاکستان دا ٹولنے دا زوال دا مخنوی و وجہ جوڑے دے
شی وہ جو تنزل پذیری ہے اس کو روکنے کا سبب بن سکتا ہے.
په ملک کې د وکیلانو تنظیمونو او د تحریک انصاف مشرانو د اسلام آباد های کورټ ته جانو د لیک د پلټنو غوښتنه کړې ده. جسټس شوکت عزیز صدیقی هم دغه غوښتنه کړې ده. خو د جی یو ټیو په یو پروګرام کې ویلي دي چې کله دغه خبره کوله نو د ججانو او وکیلانو دی یوازې پریښې وو. البته یو وکیل میا داود دا لیک د امنیتي ادارو او د عدلیې د بدنامولو سازش ګڼلی دی او د دې خلاف یې سپریم کورټ ته یو درخواست هم ورکړی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
پیښور های کورټ د خیبر پختونخوا اسمبلی سپیکر ته امر کړی دی چې ځانګړو څوکیو ترلاسه کوونکو غړو ته د سوګند ورکړي او د سینټ په انتخاباتو کې هم دوی ته د رای ورکولو لپاره اسانتیا برابره کړي. د های کورټ دوه کسیز جرګې د مارچ په 26 او 27 د ځانګړو څوکیو په اړه د یو غوښتنلیک اورېدنه وکړه او لنډ فیصله ورکړه. دا وروستو لاغې ده چې مخالفو ګوندونو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ښځو اقلیتونو پر څوکیو 25 غړیو ته د سوګند نه ورکولو پر معامله پیښور های کورټ ته درخواست کړی وو. په دغه اړه تفصیل د غلام غوث په راپور کې وو.
پیښور های کورټ د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر کړی چې د ښځو او اقلیتونو د ځانګړو غړو نه دي سوګند واخلي. دا د هغه وروستو ده چې د پښتونخوا گورنر د مارچ 28 د پاتې مخصوص غړو نه د حلف اغیستلو لپاره د اسمبلی د اجلاس رابللو نیټه ټاکلې وه، خو د اسمبلی سیکرټریټ د اسمبلی اجلاس نه و رابللی او د هغې وروستو بیا په دې معامله په پیښور های کورټ کې یو ریټ پیټیشن داخل کړی شوی و چې اورېدنه یې د مارچ په 26 نیټه پیل شوه او د مارچ په 28 نیټه د ټولو خواوو د وکیلانو د دلایلو د اورېدلو وروستو یې په لنډ فیصله کې د صوبایي اسمبلی سپیکر ته امر ورکړو چې د اسمبلی د دغه غړو نه دي سوګند واخلي او د سینټ په انتخاباتو کې د رایو ورکولو لپاره دی هم دوی ته سهولت برابر کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبریال شاهد حمید وایي د اسمبلی مخصوص غړي که د سینټ د انتخاباتو نه وړاندې حلف اخلي نو دا د حزبي اختلاف په ګټه ده او که د حلف اخیستلو انتظامات یې نه کیږي نو بیا به د پاکستان تحریک انصاف آزاد امیدواران چې په سنی اتحاد کونسل کې شامل شوي دي هغوی ته به یې ګټه رسي.
اوس چیرې حلف اوشي دا اپوزیشن ممبرانو ته دا تقریبا 250 بشي نو هغه سره بدای چې اپوزیشن سلور سیټونو با خپرامبا وګټي دا سینټ چې پکې دوه جنرال سیټونو به یو د زنانو سیټ به یو دا ټیکنوکریټ سیټ به او الته ګورنمنت ته وو سیټونو به ملاويږي 15 جنرال او یو ومن او یو ټیکنوکریټ کو چچرے دا حلف مثال پتور نہ کی گی نو آغا صورت کے دا پوزیشن چکم دے 26-27 کسان پاتے کی گی او بل اڑخت چو گرے نو تاسو التا دا گورنمنٹ سرا 91 کسان بئی یو نوی نو آگے کے آغا لس چونا گٹھلے شیخا پرام چے شپگ پکے جنرل دے او دعا زنانو دعا ٹیکنوکریٹ
زینی شینون کې دا هموایي په پښتونخوا اسمبلی کې د تحریک انصاف د آزاد غړو اکثریت ته او د عدالت د دې فیصلې وروسته به هم دوی هڅه کوي چې د حزبي اختلاف سره تعلق لرونکي غړي د اپریل په 2 منېټه د سېنات د انتخاباتو نه وړاندې سوګند پورته نه کړي او دا راز د سېنات په انتخاباتو کې دوی د رایو ورکولو نه محروم کړي. په پیښور کې په پارلماني چارو نظر لرونکي خبريال شهاب الدین خان په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي
اوس په دې کې کفرس کا اجلاس راوم غوښتې شي نو چې حکومت نه غواړي نو د حل بیا هم نشي اغسته کې دوی په دا ټول د عدالت د احکامات هم پوره کړي دام کې دې چې هغه اجلاس راوړي یو کس پاس یې هغه چې کورم پوره نه دی بیا به وي چې کورم پوره نه دی اجلاس ملتوي بیا به راوغړي بیا به په دې کې به 2 اپریل چې کوم دی نو د سینټ انتخابات راشي اجلاس ممکن نه ځکه چې زموږ په ممبرانو باندې زور نه چې ممبران په زور کې نه ودی نو دا داسې صورت حال چې نن کومګورنو په خیبر پختونخوا کې د حکومت سره چې کم اکثریت ته نو دغه اکثریت سره په اسمبلی کې دنه هي سم نه کیږي
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د خزو او اقلیتونو ټول ډیر شواړه مخصوص نشستونه د حزبي اختلاف بلابل وندونو ته د 8 فبراير د انتخاباتو د ګټي په تناسب د هغې وروسته ورکړی شو چې په سنی اتحاد کونسل کې د پاکستان تحریک انصاف د آزاد امیدوارانو د شاملېدلو باوجود پاکستان تحریک انصاف په قانوني او آئینی توګه د خپلې ګټي په تناسب د پښتونخوا په اسمبلی کې مخصوص نشستونه ترلاسه نه کړل او ډیر شواړه ځانګړي د ښځو او اقلیتونو سیټونه الیکشن کمیشن په حزبي اختلاف کې شامل ګوندونو ته ورکړل.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
په بلوچستان کې د وزیر اعلی د ټاکلو سلور ونه پوره شوې دي خو د دې باوجود صوبایي کابینه نه جوړ شوې چې لامل د صوبي پرمختیایي کارونه په ځای ولاړ دي. بلخوا د بلوچستان وزیر اعلی میر سرپراز بوختي ویلي دي چې په پاکستان کې د سینټ تر انتخاباتو وروسته به حکومتي کابینه جوړي. د سینټ انتخابات د بلوچستان په ګډون د هیواد په سلور وړو صوبو کې د اپریل په 2 منېټه ترسره کیږي. نور تفصیل د ایوب ترین پر راپور کې
د هیواد د نورو برخو په ډول په بلوچستان کې هم د فروری په 8 منېټه عام انتخاباتي ټاکنې ترسره شوې. وروسته د پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړی میر سرفراز بوکټي د مارچ په لومړنۍ نیټه د بلوچستان د ګډ حکومت د اعلی وزیر په توګه وټاکل شو خو نوموړي د صوبې د چلولو په خاطر تر اوسه صوبایي کابینه نه ده جوړه کړې او نه د وزیرانو د نمو اعلان کړی دی. په دې ترڅ کې د کوټ ښار د پرمختیا لپاره کارکونکي ډلې مشر عبدالمتین خوزاده وایي چې د کابینې د ځنډ څخه یقیناً ولسی ستونزې زیات شوي دي.
خاص کر بنیادی ضرورت دي لغوز بالکل عام ثړې تنگ دي. د کوټ هیڅ کم 500 لک آبادی دلته مشکلات زیات دي او د ګردي صوبې یو نیم کوټ آبادی د ټول خلک پر کوټه باندې رسار لري. ما دا خیال دي چې دا یو ضروري امر دی صوبایي حکومت ته وزیر اعلی ته او سیاسي جماعتو ته پکار دی د اهلیت پر بنیاد باندې مناسب پوسټونه یا وزارتونه تقرر وکړي.
خپل د پښتونخوا ملي او میګون صوبایي صدر قهر خان ودان زیاته کړه چې د اسمبلی زیاتره غړي غواړي چې دوی وزیران جوړ شي.
که څه هم وزیر اعلی څه اقدامات کړي دي د اقدامات کو د ویلو دره د خوښه اقدامات لیکن د دې باندې امپلیمنټیشن بلته ادارې به کوي ډپارټمنټونه به کوي هغه ډپارټمنټونه جوړ نه دي د وزیران نسته د پیسلې نسته دا وخت یو امن او امان دومره خراب شوی دي سرور په ګرد صوبه کې امن او امان نسته کاروبار روزګار ختم دي چمن بارډر دي که نور بارډران چې په دې یو بزنس کاروبار او دا وخت کې هغه باندې جایز ټریډ باندې
دغه ډول ته بلوچستان نام تو قانون پوه کامران مرتضی ایڈوکیټ بیا وای چې په صوبه کې د ګډ حکومت سره د اولس د ستونزو هیڅ ډول فکر نشته.
نو کابینټ خو فل وخت نشته وجه خو ارسړی ته معلومه ده کې سینټ الیکشن د لوجه چې دنه یو سارټ اف بلیک میلینګ دی ارسړی چې دلته امید لري کې شاید ماته چې دنه منستری ملاوي شي. زما په خیال کې چې دنه د آرټیکل 105 پانچ خلاف ورزی دا بھائی دے کہ آگے ٹائم چیدنا دا کیبنٹ جوڑ سو گئی جو اس پورے مطلب دا بلیک ملنگ ہو گیا وہ جا چیدنا کیبنٹ نہ دے جوڑ سو گئی نو بہتر دے بعد وسنگ چلی جی
پیڈیٹرز کی پہ کوٹ کی نام تو خبریال سید علی شاہ راتا اول چیددی یو لوی ہیلت دا دی چیدلتا یو سیاسی جماعت ہم پہ اسمبلی کی اکثریت نہ لری
نو پدی کی یو پارٹی نہ دا مختلف شخصیات بیا دا بلوچو سیمہ دا دا پشتنو سیمہ دا او بیا کوٹ شار دی نو لہاغ وجہ دلتا ہمیشہ یو خو مخلوط حکومت جوڑی جی او بل دا دی چی دا دی زی دا وزیر اعلی چی کم نومینیشن دی اغم دیر نا وقت کی جی او دا دی سر سم وزیران چی دی اغم دیر نا وقت ٹاکل کی جی یو میش خو پرسوی دا نو پکار دا دی چی دا گمن جوڑ سوی دا دی سا امور گمن چی دی یا دا خلقو چی کم مشکلات دی ستونج دی اغا دیر ولار دی اغا که ترکیاتی کارون دی که ٹرانسپر پوسٹنگ دی که سرویسیز دی یا نور دا چی دا قانون سازی پا والا سر خبری دی دا ٹولی متاثر دی
لیکن دا بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بکٹی دا مارچ پا پنجویشتمه نیټه په کوټه کې د خبریالانو سره په خبرو کې یو ځل بیا ویلی دی چې په راتلونکو څو ورځو کې به د بلوچستان د کابینې اعلان وشي ځکه چې د نوموړي په خبره دلته د څلور یا پنځه سیاسي جماعتو ګډ حکومت دی چې له امله ځنډ رامنځته شوی دی دلته د زیاترو کارپوهانو په خبره چې د بلوچستان د کابینې د ځنډ یو لوی علت د سینټ انتخابات هم دی کوم چې د اپریل په دویمه نیټه کېدونکي دی خو اوس داسې اټکل کېږي چې په سینټ کې د بلوچستان پر یولس خالي چوکیو به ټول سینیټران بله څه سیالۍ وټاکل سي ځکه چې د حکومتي جماعتو د پریکړې سره سم به درې پیپلز ګوند درې پاکستان مسلم لیگ نون دوه جمعیت العلماء اسلام یو یو عوامی نیشنل ګوند او نیشنل ګوند او یو آزاد کاندید وټاکل سي په دوی کې د تیر لنډمهاله حکومت وزیر اعظم انوار الله کاکړ د عوامی نیشنل ګوند خیبر پښتونخوا صوبایي صدر ایمل خان ولی د نیشنل ګوند مرکزی سکتر جان محمد بلیدی د جمعیت العلماء اسلام صوبایي امیر مولانا عبدالواسع ترڅنګ د مسلم لیگ نون سید الحسن مندوخیل او د پیپلز ګوند بلال مندوخیل شامل دي
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونا ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
اوردن کو سرزو خیبر دا چرته چې د شری رن زیات شوه دی ورسره ډینګي او ملیریا هم په خوري دوه ده د خیبر ضلع د صحت چارواکو مشال ریډیو ته ویل دي چې د لنی کوتل په لری پرت سیمه شلمان کې سبان د شلو ماشومانو کې د شری علامات لیدل شوې دي او هلته لزګونه ماشومانو ته د شری د مخنیوي ټکي هم لګولې دي چارواکي ذاتی چې د لا نور تصدیق لپاره د ماشومانو د وینې نمونه د پیښور لیبارټرو ته لیږلې دي بلخو د سیمه خلک وایي په کار ده چې په هر کلی او کونسل کې د صحت مرکزونه جوړ شي چې د ناروغیو مخه ونیول شي نور تفصیل فرحات شینواری راکی
د خیبر ضلع د صحت محکمې مشر ڈی ایچ او ډاکټر ظفر خان مشال ریډیو ته وای چې دوی د شری ناروغۍ د مخنیوي او دینا نور ماشومانو ژغورلو لپاره د خیبر لری پرتې سیمې شلمان ته میډیکل ټیمونه استولي
موږ بیا سهار دوباره ټیمو لګلو هغه تقریبا اوه اتیا 87 ماشومان ویکسینیټ هم کړل په دې کې ډیر داسې و چې میزل 1 او میزل 2 ته شوي مو او دینا علاوه چې موږ یو دو تر سیمپل چې دی هغه کیم یو ته هم لیګل دا غیب هم ان شاء الله دو تر ورځې کې رپورت راشي نو بیا به معاملہ فردر هم کنفرم شي خو اینی ویز لکه شکر الحمدلله دا سیس اوټ اف کنټرول خبر هم نشته او بل دین بعد چې کم دا ډنګي سیزن را روان دی ان شاء الله دا یو کم نه مونږ پاره باندې کار شروع کوو هر هغه علاقہ چې تر ډنګي ډیر زیات کیسونه یې التا اویرنس سیشن یې التا چې دی پراپر هغه سرویلنس کم کې مونږ لار وا ګور وغه ختمه وو ټیمونه بغرزي سکولونو کې
د لنډ کوتل یو ویلج کونسلر اختر علی وای چې په کار ده د شری او نورو ناروغیو مخنیوي لپاره په هر ویلج کونسل او نیبر هود کونسل کې د صحت مستقل مرکزونه جوړ کړل شي
شری ډیر زیات شوه دی
پکار دادی چې مستقل بنیاد دو باندې چدی کنه بلدیاتی نمائندگانو سره چدی ناستای وکا او په هر نیبر هولډ کونسل کې او ویلج کونسل کې چدی کنه داسې صحت مرکزونه کولاو کا چې پاغه کې چدی میډیکل کیمپونه می پکې پاغه کې چدی کنه د ټیکې ستنې والکګي او په وخت باندې چدی کنه مشورې کا. اوس خو ګرمي را روانه ده او ډینګ چدی دا بیا دومره ډیره شي چې مهرباني وکړي چې موږ سره کینې مونږ او چې دغه کومه ملیریا بیماری دا لشمینیا دا او شرای دا یو ڈینگی دا چه دغو رکتام اکڑو
دا خیبر زلی دا وبای ناروغی و دا کنٹرول پروگرام چارواکی وای چه پا بارا لندی کتل جمروت شلمان او تیراکی هر کال دا گرمی پا موسم که ڈینگی ملیریا او لشمینیا کیسونا ریپورٹ کیه گی او دا ناروغی دا خاص کسم ماشی چه چلو نلگی نو پکار دا چه ولس احتیاطی تدابیر خپل کړي او په دې موسم کې خپل چاپیریال صفا وساتي او د کور د استعمال اوبه په لوښو کې پټې وساتي او د ماشی چې چلونه بچ کې دوه لپاره دی مچردانۍ استعمال کړي. دوی وایي چې د شری او ګزړ نه بچ کې دوه لپاره دی هم 50 کالو نه کم عمر ماشومانو ته ویکسین ضرور ولګوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
د شمالي وزیرستان د شوال تحصیل اوسیدونکي وایي چې دوی لا هم په ډومیسایل او شناختی کارت د خپلې سیمې پته نه لري چې له کبله دوی له یو شمیر حکومتي مرستو او نور حقونو نه بې برخې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې زیاته کړې ده چې په دې لړ کې په عدالت کې مقدمه هم ګټلې ده، خو تر دې دمه عدالتي پریکړه نه ده عملي شوې. شوال د بنو د بکاخیلو، جانیخیلو، ګربوزو او شیوا کابلخیلو پلارنې ټاټوبې دی. بلخوا چارواکي وایي چې د یادې سیمې خلک به د بنو ډومیسایل ختموي، نو هله به د شوال ډومیسایل ترلاسه کولی شي. عمر وزیر نور تفصیل راکوي.
د شمالی وزیرستان شاول تحصیل اوسیدون کې ډومیسایل او کامی شناختی کارت باندې د شاول پته او ادرس غوښتنه کړي. دوی وایي چې شاول د کابل خیلو، بکا خیلو، جانی خیلو او ګربزو شریکه جایداد دی، خو دوی ته لا هم د شاول ډومیسایل نه دی ورکړل شوی. شاول د شمالی وزیرستان لسم تحصیل دی چې د ضرب اعظم عملیاتو نه پس لا هم بند پروت دی او ورته خلق نه دیستانه شوی. بکا خیل، جانی خیل او ګربز د وړي په موسم کې په شاوال او ژمی کې په بنو بکا خیل او جانی خیلو کې ژوند کوي. د شاوالو سیدون کې ملک ولی الله مشال ریډیو ته وویل چې شاوال د دوی پلرانه ټاټو بې دی، د خپل سیمې شناخت نه محروم دي. ضرب اعظم عملیاتو کې هم د شمالي وزیرستان شاوال شناخت نه لرلو په وجه د حکومتي مرستو نه محروم پاتې شول. په هاي کورټ کې په دې اړه کیس هم ګټلې، خو انتظامیا ورته ډومیسایل نه ورکوي.
د نار ته چې کوم انتظامیا دوغه سره څورا جرګه وکړي چې مشته د خپل خبره شناخت جاری شي، انتظامیا رو ته ویل چې تاسو خپل چې کوم د افر ډومیسایل دای اخ کنسلیشن وکړي نو سی روبري میر انو سی د افر نه وکړه کنسل وکړه ورته کې میران شاه کې میر ډومیسایلینا پینډینګ شول. په 2021 کې کورټ ته لوړی اغه په 2023 کې مشته دا فیصله وکړه چې تاسو ته د شاول ډومیسایل جاری شي، نو پابندې عمل درآمد نه کیږي.
د شاول تحصیل یو بل سیدون کې خان بهادر وزیر وایي چې د شاول ډومیسایل تر لاسه کولو لپاره د انتظامی او مرستیال کمشنر سره یو شمیر جرګې کړي. لا هم دوی په شاول تحصیل کې تحصیلدار نه لري چې شناختی کارت، ډومیسایل یا نور اسناد د شاول په پته جوړ کړي.
شاول کې کوم کومینه دي، کوبل خیل شو، باکه خیل شو، زونی خیل شو، دا ورته مقامی بشندګون دي او هر کول وات خپل غرینه ته زړوزی دی، هغه ته انټری هه کو هغه ته سیر او سی هه هغه کې ډیر قسم مشکلات وی ورته. دغه نه علاوه د میش دو میسایل اصل حاصل اول مقصد چې کیند د میش تعلیمی کیمه طبقه دو هغه ډیر دغه نه متاثر کیږي. وس موجوده چې کیم د میسایل نه دي، هغه کې ډیر داس سټوډنټس دي چې هغه وس د بانی هول کینسل کړي دي. او نار تو وزیرستان چې تحصیل شاول ډومیسایل دی هغه نشته ور سره، نو هغه مخکې په ایجوکیشن په تعلیم باندې ډیر غاټ اثر په وځي.
د شاول خلکو د غستونزې په اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان ځلی انتظامی چارواکو سره تماس ونیو، نو میرام شاه کې د انتظامی یو چارواکي چې رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې د شوالو سیدونکو سره په دې اړه یو شمېر جرګې شوې. دوی د پلار نیکه وخت نه د پخوانی نیم قبایلي سیمې اف آر بنو او اوس د بنو د میسایل لري، ځکه چې دوی هلته پاتې کیږي. نوموړي وویل چې د شوال د میسایل ورکولو لپاره به دوی دشتا یعنی د بنو د میسایل ختموي، خو لا هم په دې اړه فیصله نه دی شوې چې د شوال د میسایل ورته جاری کړل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک.
ستړي مشه اوریدونکو، یو ځل د بیا هر کلی وایو د روانې خبرونې نیمایي ته رسیدلیو او دا وخت دی چې مونږه د دې وخت مهم خبرونه وورو. د پاکستان سپریم کورټ د چیف جسټس قاضي فایز عیسی په مشرۍ غونډه کې په عدالتي چارو کې د مداخله په اړه د اسلام آباد های کورټ د شپږو ججانو پر خط غور کړی دی. سپریم کورټ پرون دغه لیک په اړه د ټولو قاضیانو غونډه رابرلې وه چې د اسلام آباد های کورټ شپږو ججانو قاضي فایز عیسی ته لیږلې وو. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي چې د دوی د کوششونو باوجود افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ګامونه نه پورته کوي. نوموړي پرون په ایکس پاڼه لیکلي چې د ترهګرو ځاله افغانستان دی او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کیږي. د خیبر ضلع د صحت چارواکي وایي دلته کې د شری ناروغي زیاته شوې ده. د صحت د څانګې مشر ظفر خان مشال لیډو ته ویلي دي چې یوازې د لنډي کوتل په لرې پرته سیمه شلمان کې لسګونه ماشومانو کې د شری د ناروغۍ تصدیق شوې ده. بلخوا د سیمې خلکو مشال لیډو ته ویلي دي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره د حکومت په سیمه کې د صحت مرکزونه زیات کړي. ټاکل شوې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه دفتر یوناما یو پلاوی په لن راتلونکو کې پاکستان ته لاړ شي او د دغه هیواد له چارواکو سره د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړي. او په غزه کې نن هم جګړه او بمباري شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د مارچ په 15مه منظور شوي قرارداد کې غوښتنه شوې چې په غزه کې د جنگ په سمدستي توګه بند کړل شي او په دغه سیمه کې ساتل شوي یرغملیان دې خوشی کړل شي. اوردونکو، سره د یو شمیر سیمایزو نړیوالو چارو ته په غزا کې نن بیا جګړې زور اخیستې دي او حماس ډله چې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل شوې ده. د څه باندې 15 میاشتو په ترڅ کې د دې جګړې د تلفاتو شمیر تر 2500 تنو اوړېدلی دی. په دغه اړه باندې نور معلومات په دا راپور کې وو.
په غزا کې نن بیا بمباری روانې دي او جګړې دي. دا پیښه وروسته تر دې شوې دي چې واشنگتن وویل چې اسرائیل موافقه وکړه چې د لغوه شویو خبرو لپاره به بل موده وټاکي. په غزه کې نننۍ بمباري او جګړې د سربیره روانې دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا د مارچ په 15مه په غزه کې د سمدستي اوربند ټینګېدو او د حماس له لوري د برمتو د خوش کېدو غوښتنه وکړه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو واشنگتن ته د اسرائیلی پلاوی سفر د امنیت شورا تر دې غونډې وروسته د دې لپاره لغوه کړ چې په امنیت شورا کې د امریکا متحده ایالاتونو څرنګه په غزه کې د اوربند ټینګېدو پریکړه لیک ته مثبت رائے ورکړه. واشنگتن د اسرائیل پر صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملکی تلفاتو له امله او غزې ته د خوراکي موادو د لیږلو د مخنیوي په خاطر انتقاد کړی دی. همدارس واشنگتن له اسرائیل غوښتي دي چې د غزې په لری جنوبي شهر رفح باندې لمځکني عملیاتو ډډه وکړي، ځکه چې دا سیمه لاغو ملکیانو ډکه ده چې د جګړې له امله هلته پناه وړې ده. د نړۍ نورو مشرانو هم خبرداري ورکړی دی چې په رفح کې به جګړه د غزې د 2,000,000 او 400,000 اوسیدونکو بد بشري وضعیت نور هم کړکېچن کړي. فرانس پریس اژانس په غزه کې د حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا خبر ورکړ چې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ له څه باندې 15 میاشتو راهیسې په دې جګړه کې د وژل شویو فلسطینیانو شمیر لږ تر لږه 2,525 ته رسېدلی دی. په دې تلفاتو کې هغه څه باندې 80 تنه هم شامل دي چې په 13 ساعتونو کې وژل شوي دي. په غزه کې د روغتیا وزارت د اکتوبر 9 را په دې خوا د دې جګړې له امله د ټپیانو شمیر 4,980 تنه یادوي چې په دې کې څه باندې 90 تنه په 13 ساعتونو کې ټپیان شوي دي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
په ماسکو کې د کراکوس د کنسرت پر تالار په بریټ کې د لاس لرلو په تور د یو شمیر منځنۍ او آسیایي هیوادونو د وګړو لنیول کې دوه وروستو د دې هیوادونو کډوال په روسیه کې تر سخت فشار لاندې دي. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمیر نور هیوادونو په روسیه کې لخپلو میشتو وګړو غوښتنه کړې ده چې د ماسکو لخوا معرفي امنیتي تدابیر عملي کړي او روسیې ته د سفر او پرېښودو پر مهال ټول لازم اسناد لزان سره ولري. تفصیلی په دغه راپور کې
ازبکستان په روسیه کې لخپلو کارګرات په غوښتنه کړې ده چې د روسیې د هغو ټولو امنیتي تدابیر سره سم عمل وکړي چې په مسکو کې د تیرې اونۍ له برید وروسته معرفي شوې دي. په روسیه کې د منځنۍ آسیا کډوال کارګر وروسته له هغې تر سخت فشار لاندې راغلل چې روسي چارواکو د کارناسګورسک ښار د کاراکوس د کنسرت په یوه تالار کې د برید په تړاو د تاجکانو په ګډون یو له شکمن کسانو نیول. په دغې برید کې چې د مارچ په 22مه ماښام مهال وشو لږ تر لږه 39 کسان ووژل شول او څه باندې سل نورو ټپیان شول. د برید مسؤلیت د عیش وسلوالې ډلې منلی دی. پر کاراکوس تالار د برید په تړاو د مارچ په 24مه 2 تنه چې د منځنۍ آسیا اوسیدونکي دي محاکمه شول او 4 نور کسان چې دوی هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو اصلي اوسیدونکي دي ونیول شول چې تر محکمې مخکې به تر 2 میاشتو پورې په توقیف کې وي. نن د مارچ 20مه د ازبکستان د بهرنیو کارګرانو د کډوالو ادارې په یو بیان کې له خپلو اتباعو غوښتنه کړې ده بې دلیل دي امه ځایونو نه ځي، له مشکوکو کسانو سره د خبرو ځانو ساتي او په ټلیفونونو او نورو وسایلو کې د لاکسونو آډیوګانو او ویډیوګانو له ذخیره کولو هم ډډه وکړي. په بیان کې وړاندې غوښتنه شوې چې د ازبکستان اتباعي روسیې ته د سفر پر مهال د روسیې د پریښودو او هلته د اوسېدو لپاره لازم اسناد تل له ځان سره ولري. د ازادي راډیو خبریال د کاراکوس پر تالار له برید وروسته په روسیه کې د یو شمېر کډوالو کارګرو سره خبرې کړې دي. د دې کارګرو په خبره له برید وروسته په روسیه کې د کډوالو کارګرو ضد احساسات چې له پخوا ډېرو د اندېښنې حد رسیدلی دي. بل پلو په روانه اونۍ کې د ازبکستان او تاجکستان څو کارګران په مسکو کې د پښتنو لپاره توقیف شوي وو. د راپورونو پر بنسټ په روسیه کې ټکسي چلوونکي شکایت کړی دی چې د دوی مشتریانو وروسته له هغې خپل سفارشونه لغوه کړل کله چې پوه شول ټکسي چلوونکي له منځنۍ آسیا دي. له دې وړاندې د قرغزستان او ترکمنستان هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې روسیې ته د سفر کولو ډډه وکړي. په ترکمنستان کې د ازادي راډیو خبریال د راپور پر بنسټ ترکمن چارواکي هڅه کوي چې د روسیې په پوهنتونونو کې ترکمن محصلین د کډوالو پر ضد د غبرګون له ویرې بیرته خپل هیواد ته انتقال کړي. د تاجکستان چارواکو بیا د هغو 4 کسانو خپلوان چې په دې برید کې په لاس لرلو تورن دي د پښتنو لپاره پرون حوزو ته وړي وو.
دا مشال ریډیو ده. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اورئ. یونیسف وایي چې په افغانستان کې لسګونه زره کسان د طبي آفتونو لګواخ سره مخ دي. د بلګرو ملتونو د ادارې په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې سږ کال شاوخوا 1,70,000 کسان د طبي پیښو لګواخ سره مخ دي چې تر نیمایي ډېرې ماشومان دي. یونیسف د افغانستان په ځینو سیمو کې پر روان وړي کې د سیلابونو د زیاتوالي خبرداري هم ورکړې ده چې لامل یې کېدی شي کروندې او طبي زیرمې زیانمن شي. تفصیل په دغه راپور کې و.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې لسګونه زره کسان د وچکالۍ، سیلابونو او زلزلو په ګډون د طبي آفتونو له ګواښ سره مخ دي. یونیسف د سیشن بې په ورځ په 2024 کال کې د ځواب ورکونې او بشري اړتیاو طرحې په نوم خپل نوی راپور کې ویلي چې سږ کال په افغانستان کې شاوخوا 1,70,000 کسان د طبیعي آفتونو له ګواښ سره مخ دي چې له نیمایي ډېر یې ماشومان دي. یونیسف زیاتوي چې سږ کال په افغانستان کې د 12.4 میلیونو ماشومانو په ګډون 23.1 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. په دغه راپور کې ویل شوي چې افغانستان د غرنیو سیمو او د چاپیریال د ویجاړوالي له امله د سختو او پرلپسې طبیعي آفتونو لکه سیلابونو، زلزلې، د واورې ښویېدنې، د ځمکې ښویېدنې او وچکالۍ سره مخ دی. د دغه راپور له مخې په افغانستان کې د خوړو د نه خوندیتوب کچه د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ پورې نور هم خرابه شوې چې 15.3 میلیونه وګړي یعنې د ټول نفوس 6.5% د خوړو له سخت نه خوندیتوب سره مخ دي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي د اقلیم د بدلون او له نسبتا وچ ژمي وروسته سږ کال د سختو بارانونو او سیلابونو ګواښ ډیر شوی چې کیدای شي طبیعي زیرمې او کرنیزې ځمکې زیانمنې کړي. یونیسف په دغه راپور کې د تخار، بلخ، کندوز او بدخشان ولایتونو د فبروري د میاشتې زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې په دغو او نورو سیمو کې د لا زیاتو زلزلو ګواښ موجود دی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان وایي چې طبیعي آفتونو د دوی پر ژوند بد اغیز کړی دی. د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ یو کروندګر صفدر ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د کښت چارې د هر کال په تیرېدو سره مخ په خرابېدو روانې دي.
د خلکو اقتصاد کمزوری دی، د خلکو فصلونه او ونې د اوبو د کمښت او وچکالۍ له امله وچې شوي دي. خلک نشي کولی چې اوبه واخلي او یا هم څاګانې وباسي. وضعیت ډیر خراب دی.
د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د تتن درې اوسیدونکی عبدالظاهر کریمی وایي چې په دغه ولایت کې د ځمکې له ښویېدنې وروسته خلک بیرته خپل عادي ژوند ته نه دي راګرځېدلي.
دغه فعلی وخت کې اوس هم باران وریږي، خو مشکلاتونه ډیر دي. تیر حادثې خو هم څو ځلې مرکې هم وکړې، دولت هم راغی، تر اوسه داسې اقدام نه ده شوی. اوس هم خلک په مشکلاتو کې دي. په یو کور کې 15-16 کوره دي، حتی نورو کلی ته انتقال شوی. که چا معمولي اقتصاد و هغې کته راغلی دي، په خیمو کې ژوند کوي.
د طبیعي آفتونو د ګواښونو د کمولو، د خلکو او کروندګرو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت ویاند ملا جانان سایق وپوښت، خو د دغه راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. افغانستان د اقلیم له سخت بدلون سره مخ هیواد دی چې د دغه طبیعي آفتونو لامل کیږي. تر دې مخکې ملګرو ملتونو په خپل یو راپور کې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې یو له هغو لسو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له ګواښ او له ناوړه پایلو سره مخ دی، چې پر وړاندې د مبارزې لپاره ډیر کم امکانات لري.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د سوات بنګور کې د خیر خیګړې ویټولنې د تلسیمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کیمپ لګولې و. د ټولنې وایي سوات کې له 1500 څخه زیات د تلسیمیا ناروغان دي چې هر میاشت تازه وینې ته ضرورت لري. دوی وایي د عام ورځو پر تلا پروژه کې خلک کم وینه اتیا کوي، چې لکه بلې یاد ناروغان د تکلیف سره مخ دي. د تلسیمیا رنځورانو لپاره وینه راټولونکي ټولنه زیاتوي چې له روژه ماتي پس دوی دغه د وینې کیمپ لګولی دی، او ورسره په دغه موقع ډاکټران هم موجود وي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګور خار ګلشن چوک کې د ځای خیر خیګړې ټولنې لخوا د وینې اغستو کیمپ کې سلوی قرن شفیق الاسلام چې مټ کې د وینې اغستو ستن لګېدلې او ضرورتمندو ته وینه اتیا کوي، وایي چې هغه ته معلومه ده چې سوات کې ګڼ شمېر د تلسیمیا رنځوران دي، او په کې زیاتره د 1400 کلونو نه کم عمر دي.
په دې روزه کې چې نو د تلسیمیا د ماشومانو ته د بلډ کمی، نو زمونږ خلک عام طور یریږي چې په روزه کې وینه ورکول ګران کار یا نشور کولای، نو دیس صحیح شو نشتی. مونږ هم په دې جذبه ورکړو چې دی وړو ته وینه پوره شي او نور ملګري هم موټیویټ شي او ورشي او دې له وینه ورکي. نو بس دغه جذبه چې د ماشومان خرابېږي زمونږ نه چې هغه خراب نشي او د چا ژوند بچي
ته صحت خو ساسر روزي
نه یې سم نشته بالکل شکر الحمدلله
بلډ کیمپ کې وینا ترلاسه کوونکې د تلسیمیا ماشومانو خېګړې ادارې الفجر فاونډیشن انچارج ډاکټر علي رحمان چې د وینې اغستونکو بلډ پریشر او وزن او عمر ګوري وایي چې د هغوی سره تر سلورو سو نه زیات د تلسیمیا رنځوران رجسټر دي او دوی ورته ویډیا هر میاشت وینه برابروي. دی وایي چې روژه کې وینه ورکولو سره د صحتمند انسان په وجود ثبت اثر نه پریوزي.
د وینې ورکولو کرایټیریا چې دا هغه په مړه خېټه باندې چې کله خلک روژه واده کوي د روژې نه بعد مونځ او دس وکړي خلک تراوی وکړي داغې د وروسته باقاعده د پښمنۍ پورې د سرخه پوره ټایم دی. په دغه ټایم کې دوی بلډ ډونیټ کولی شي چې دغه وزن د 500 کیلو پوري او دغه ایج چې دغه 18 سال ایباوي نو په دغه کې هیڅ قسمه صدقه نشته معمولات نشته چې هغه بلډ نشي ورکولی دی باقاعده خپل بلډ ډونیټ کولی شي.
د بلډ کیمپ تابع کوونکو د خیر خیګړې ادارې گیو ټو لایف یعنی دوی ته ژوند ورکوي. نو می ټولنې مشر لونګین خان وای چې کالو سر دوی ضرورتمندو ته وینه برابروي. دی وای ټول سواد کې تر 1500 نه زیات د وینې ضرورتمند دي. هغه ته روزانه تر 25 بیګا پورې تازه وینه پکار وي. هم ورځو کې وینه برابرول د روزي میاش په نسبت لګ آسان وي.
یو روزه دا سه مقدسه میاشت چې بده کې په عام د ورځې بلډ ډونیشن ډېر کمې روزانه 25 نوال 30 عام روزو کې بلډ ډونیشن راځي د اسپیټال منتقل وشي چې د مریض ته بلډ ضرورت دی. نو موږ هغه په روزه نه بغیر ارنج کوو خو په روزه کې بیا کال وشي او ملګرو ته بیا موږ کالونه کوو میسیجونه کوو. نو زموږ په خوله معلوم د روزه نه ولې په روزه په اثر باندې یریږي موږ کمزوري شو موږ بلډ نشو ورکولی موږ ته په خپل انکار کې زموږ خاص ملګري
بلډ کیمپ لګوونکي وایي چې هر کال په روزه کې د وینې ترلاسه کولو داسې کیمپونه لګوي او تر سلونه زیات خلک دوی ته د 15 روزې نه وروسته وینه ورکوي. خو د کیم نه علاوه هم دوی مرکزونه په سیدو شریف هسپتال رحیم آباد پریکوټ او نور سیمو کې کار کوي. وینه اتیا کوونکي هلته هم وینه ورکولی شي. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو تاسو ته لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پاکستان کې د بجلی د لوړو بلونو لوجه خلکو مریضې یا سولر انرژي ته مخه کړې ده او په ډېرو سیمو کې خلک د سولر انرژي له لارې خپل ضرورتونه پوره کوي. بلخو حکومت هڅه کوي چې خلک سولر انرژي لور ته لاړ شي او په دغه لړ کې په خیبر پښتونخوا کې د انرژي په یو شمیر پروژو کار پیل کړی دی. کارپوهان وایي چې که چېرې خلک د شمسي انرژي نه کار واخلي نو د درنو بلونو نه به هم خلاص شي او د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزه به هم خواره شي. په دغه اړه باندې وسیم سجاد له پیښوره نور معلومات راکړي.
په پاکستان کې د برېښنا د استعمال لپاره د عامې بجلی پر مقابله کې د مریضي یا شمسي انرژي پر استعمال کې زیاتوالی په نظر راځي چې لامل یې په دغه ملک کې د بجلی د نشتوالي او د بجلی لوړ بلونه بولل کېږي. د کوز دیر جواد احمد یو د هغه خلکو دی چې د کور ضرورت پوره کولو لپاره یې پر نږدېو کې د شاوخوا 3,00,000 روپو په لګښت د مریضي انرژي انتظام کړی دی. نوموړی وایي پر دغه اقدام سخت خوشحاله دی او پر تیر وخت کې د بجلی نشتوالی د کور خلق سخت اغیزمن کړی وو. جواد احمد د مارچ پر 26 مشال ریډیو ته وویل
د سروج کې به بجلی سهار تله او ماښام به راتله او بیل به هم ډیر زیات راتلو. نو داغه د وږی مون سولر ولګاو نو ماشاءالله وس دا بل هم ډیر حد پوری کنټرول شوی دی او د بجلی نه هم نه خبرېږو. مطلب سحر نه چې وی نو د مازیګر پوری په سولر چلیږي او داغه پس ماخام مسخوتن د پاره هغه الری بیټری کی سیو شوی نو هغه بیا یوز کړي.
د ماحول صفا ساتلو پر خاطر او خلقو ته بغیر د تعطل بجلی ورکولو پر خاطر د پاکستان حکومت هم په روان وخت کې په خیبر پختونخوا کې د 203.50 میگاواټو 15 پروژو کار روان دی چې پکې 2,500 میگاواټه د ډی آی خان په کولاچی سیمه کې دي. یو 3.5 میگاواټه پروژه او بل 50 میگاواټه پروژه د نوخار په لاچی سیمه کې روانه ده. پنځمه د 50 میگاواټو پروژه د کوهاټ په سیمه کې ده. په یادو پروژو کې پر ځینو کار هم پیل شوی او په نورو د حکومت لخوا د زر کار شروع کیدلو هیله څرګنده شوې. په خیبر پختونخوا کې د مریض انرژي پر مد کې آلاز دکړه کوونکي او د وولټ ماینز نومي کمپنۍ مالک انجینیر ملک ابرار په پاکستان کې د مریض انرژي د زیاتېدو پر اړه مشال ویډیو ته وایي.
مثلا یو سیستم زمونږ کسٹمرز ولګي په 10 لاکھ روپۍ یا په 15 لاکھ روپۍ دغه د ضرورت مطابق نو دغه چې کوم روټین یوز یې نو په 2.5 کال کې هغه ته د دغه سیستم چې کوم قیمت ته هغه ته ریټرن کیږي. چې کوم زمونږ پوهه خلک دی په کمیونټي کې او هغه په دې پوهیږي چې یاره دا چې کوم فاسل فیولز والا کم انرژي ده نو دغه ختمول غواړي او رینیوبل انرژي طرف ته سویچ کېدل غواړي. نو دغه یو مین یو اهم وجد چې هغه خلک انکرج کوي.
د هیواد په ټولیز تولید کې د لمریزي انرژي اوسنۍ ونډه 1,160 میگاواټ ده. کوم چې په پاکستان کې د ټول تولید 1% ګڼل کیږي او د حکومت لخوا د انډیکیټیو جنریشن کیپاسټی ایکسپنشن پلان مطابق ټاکل شوی هدف 2,900 میگاواټ دی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال ریډیوي مجله
په 10:30 بجو،
هارون بچا هنری ګړې
په 1 بجا،
تاندی هیلې
په 2:30 بجو،
د مشال پنوم
په 3 بجو،
حجرا
په 4:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 5 بجو.
د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اړوند زنی خیلو په سیمه کې د متحده عرب اماراتو یو خیریه بنسټ 0 بېوزله کسانو ته روژه ماته ورکړه دي. د دې پروګرام بېوزله کسانو پروژه کې د دوی پر لاسنیوي خوښي څرګنده کړې ده. خو ویلي دي چې په یو ځل مرستو د دوی ضرورتونه او اقتصادي ستونزې نه هواریږي. دوی له بېوزله کسانو سره د دایمي مرستو غوښتنه کوي. نور حال نجیب الله الوخیر لکی.
دا ځل یو خیریه بنسټ لخوا د خوست ولایت د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنیخیلو اړوند د شمباواد په خارګوټي کې زر تنه بېوزله کسانو ته روژه ماتی ورکړل شو. د متحده عربي اماراتو د خیریه بنسټ چې په خوست ښار کې هم هره ورځ په همدې شمیر کې بېوزله او غریبو خلکو ته روژه ماتی برابروي، غواړي چې دا برنامه هغو سیمو ته هم وغځوي چې خلک یې په تیر کې جګړه ځپلي او اوس یې اقتصاد کمزوری دی. د برنامه خوستوال رضاکاران وایي روژه ماتی کې نه یوازې بېوزله کسان د یو وخت ډوډۍ خوري، بلکې د خلکو ترمنځ د یووالي او همدردۍ احساس هم پیاوړی کیږي. دوه تنو رضاکارانو عثمان حیدر او محمد عمر وصال مشال رادیو ته ویل
په سیمه منطقه کې اطرافو کې داسې کرنۍ کېدی شوي چې مثال پر ژه کې وخت نه ویلدلی او دلته منظم خوړه دي، هغه خوړه دي لکه فیپسی دو اوبه دي شنه سبزي دو وسرسنګ کې غوخه د وریجی دی، دغه ټول هغه خوړه دی چې انی دیو سرمایدوره خوړه دی. مونږ کوشش کوچ داس یو غریب ته ورسو چې مثال یې دغه خوړه کیدی شي کومیاش کې خوړلې وی نه وي خوړه.
دوی څه ډیره ځات مننه کوي چې دوی ځوانان سره مونږ سره جمع کوي، ځوانان سره رټولوي، په یو درس خانه سره رټول کوي او دوی ترماس مینا او اتفاق شیندي.
بلور ته هغه بېوزله او غریب کسانو چې په دې رژماتو کې ګډون کړی وو د دې کار قدردانی کول او زیاتولی چې تیرو ناخوالو د خلکو اقتصاد ځپلی او هغوی د شتمنو کسانو او خیریه ټولنو لاسنیوي ته اړتیا لري. د یادې سیمې دوه تنه اوسیدونکي حبیب الله او محمد خالد وویل
ساکل خو زمو کوم اقتصادي وضع بخې ډېره خرابه ده. دوی صدا لري په کورونو کې چې خپل بچانو ته پیدا کړي از خپل یو څه راوړي او داسې کورنۍ زموږ په کوم کښته چې دوی په ټوله کامل ارجا کې غوا خانه دلې
موږ نه را غوښتنه دي چې دا ښار ډېره جزون دی باید نه را کومک هم ورشي او دا ښار ډېر بې وزله دی د ټلر جامو دی کې غوښه سکلې نه دي د خیرتا بنسټ هم دا هیله توجه وشي د نتشا کوټ ولسوالۍ ته ځینې خلې سیمې ته
د خوست ولایت په ولرې پرته سیمه کې داسې مهال بې وزله کسانو ته یو ماښام روژه ماتی تیار شوی و چې د افغانستان ډېر وګړي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره مخامخ دي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په روان 2024 زیږدیز کال کې به 3.2 میلیون افغانان مرستو ته اړ وي چې تر نیمایي ډېرې نجونې او مېرمنې دي
د ځوانانو ژغ خپرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي
اوردن کو مشال ریڈیو دغه تاسو زموږ خبرونه د ریډیو سره سره په mashalradio.com هم اوریدل شي واغل ته زموږ همکاران بلابلی ویډیوګانې او ځنګړي را پورن را لګي تصویرونه را لګي هغه کتلې اوریدلې او لستلې شي او ورسره ورسره زموږ د خبرونو په اړه خپل رائے ورکول شي موږ به هڅه کوو چې تاسو د رائے پرانا کې خپل پروګرامونو له ترتیب ورکو او اوس راغلیو د روجي ځنګړي لړۍ تر رسیدریو په نن نه برخه کې مو د بدر د جګړې یا غزوې په اړه درته معلومات راوړې دي تاسو به خبر شئ چې د دې جګړې تر پیل مخکې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولې وجړل او د جنگ پاړه سویلو موضوع په شارجه کې د مذهبي چارو وزارت دینی لارښود مفتی ذکر الله ذکری روخانه کړی دا
درنو ورونو او اوریدونکو ته او د پروګرام ټولو غډون کوونکو ته خپل احترامات او سلام نه وړاندې کوم ورونو د روژې مبارکي په ولسمه نیټه په دویم کال د هجرت باندې د بدر د غزا مشهوره واقعه د اسلام په تاریخ کې دا منستراغلی ده سبب دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دیر لسکال په مکه مکرمه کې د مشرکان لخوا ډیر په عذاب شو وکړی د او د صحابه کرامو سره ډیر سخت تریخ برتاو مشرکان وکړ وهل ټکول به هر ورځ د مشرکان د خوانه ورکول کې د صحابه کرامو ته او د نبی علیه السلام مبارک تعلیمات به همدا و چې صبر وکړي فصفح عنهم ورنا مخ وګرځوي او دا هغه دوره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو په ژوند کې د عدم تشدد او د نان وایلنس دوره ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو ډیر صبر وکړ بیا چې کله صحابه کرام ډیر زیات تنگ شو نو غوښتل یې چې مکه د هغه ځای مشرکانو ته پریږدي او خپل یو داسې وطن ته لاړ شي چې هلته امن و امانی او دوی د الله جل جلاله عبادت پکې وکولی شي نو مکه مشرکانو ته پریښودله او دوی د حبشې په لور باندې لاړه چې هلته یو مسیحي عادل بادشاه و هلته چې لاړل هلته هم مشرکانو دوی پرې نښودل او شیطانۍ وکړه هلته چې دا خلک خو زموږ غلامان دي او دلته راتښتېدلي دي نو هلته یې هم ځمکه ورباندې سره کړله او له ځانه جوړ تورونه ورباندې ولګول بیا صحابه کرام مجبور شو چې په دویم ځل باندې د مدینه منورې په لور باندې لاړ شي نو مکه مکمله پریښودله مشرکانو د مکې ته او دوی لاړل مدینه منورې ته په مدینه منوره کې دوه کاله تیر کړل بیا هم د مکې مشرکانو به هلته چې کوم تعلقات او ارتباطات او اړیکې وي هغه استعمالولې او خلق به را پرول د صحابه کرام او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مقابلې ته په دویم کال هجری باندې یو جګړه منستراله د بدر په نامه باندې چې په هغه کې هم نقطه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو سفرګي لاندې ناستو او ډیر زیاتې ژړل او صحابه کرام ورته ویل چې بس راکوش نور جنگ شروع کوو خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو جمله او فرمایله اللهم ان مکه قد القت الینا افلاذ کبدها اے خدایا زه څنګه دا جنگ شروع کومه حالن چې د مکی مکرمې ځوان کول او ځوانان تنکی تنکی هلکان دی جنگ تراغلی دی ټول زمون خپل خپلوان دي، نسبی تعلقات سره لرو، خدای ز څنګه جنگ وکما. نو دلته که تاسو فکر وکړي، اول خو د مجبوریت په اساس باندې چې دا تحمیلي جنگ په نبی علیہ السلام باندې، دویم سره د هغې هم نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ځوان کل د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې وژړل چې خدای دا خو ډېر تنکي ځوانان چې دي په وژلو زما زړه نه کیږي. نو دې نه معلومیږي چې باید سړی جنگ خوښ نه کړي او جنگ ته هیڅکله لمن ونه وهي، او همیشه د سولې له لارې خپل ټول ستونزې او مشکلات حل کړي، او په جنگ کې چې کوم تلفات راځي باید چې کاغه د هرې خوانۍ په هغې باندې د ځوان کل خصوصا په مرګ باندې خفه شي انسان. الله تعالی دې صلح او امن په ټولې نړۍ کې او خصوصا زموږ استاذ په هیوادونو کې راولي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امنه دې مرته نه شرکولو، محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نه کېږي لمان یو غړې ته انتظار،
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 300 303 شپږ 300 300 شپږ 90.